سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ام پی ال په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوي د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی وسپاری. معلومه نه ده چې څومره ایرانی اتباع په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبې پورې خبره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د ایران د علومو او روغتیا وزارتونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پانتونونه بې حجاب محصلینو ته هیڅ ډول تعلیمي، فلاحي او استوګنیز خدمات وړاندې نه کړي. په ایران کې د وروستیو لارونو او رئیس چې د تهران د پولیسو د غزمین په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون پیل شوې. په مختلفو خارونو کې د هغو خزو اونجونو شمیر خورا زیات شوې چې اجباري حجاب نه مني. ډیر داسې انزورونه شته چې په عامه ځایونو کې له حجاب پرته غني خزي او اونجونې تګ راتګ کوي. لتیر شپې رئیس د غور کابل لوی لار د درنی واوري ل عمله تړل شوې ده. د راپورونو ل مخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتې. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډو ته ویل سخت توپان دوام لري او دغه ولادت د فواید عامه ریاست تاسو کوي چې د غلار جر تر جره د ټرافیکو پر مخ خلاص کړی. غور ولایت سخت لارې لري چې خلک د ژمي په موسم کې لستونزو سره مخ کړی دي. او له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشي شي. د متیولا ویسا ورور اتاولا ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل پاره خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دي او دا ورته مو هیله کړی ده چې دا قضیه په شډه ول باندې حل کی.
خو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی د زده کړو د فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی ولاوی ساده وری یا عمل په ومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب درته خبرو. د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ کې د ټکسي چلوونکو د وهلو په خبرګون یو شمېر خزي وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکو د طالبانو له لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي.
ام تو یو موټر خالی بود ما سوار شوم نه اونا به مچ
یو خالی موټر و په هغه کې کیناستم د پیسو په حق نه ما سوال او نه هم موټر چلوونکو طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر و درو.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا افغانستان ټول خبرلان باید د وزارت له لوري د خبرالۍ کارتونه ترلاسه کړي. د متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله منه ده چې دا ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر ژر تر ژره خوشي شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دي او دا غوښتنه مو هیله کړې ده چې دا قضیه په شډه ول باندې حل کړي.
په هلمند کې طالبانو خپل چک پوینټونه زیات کړي دي. او ساينس پوهانه څه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبان حکومت د محتسب لخوا په بلخ ولایت کې د ټکسي چلوونکو د وهلو په خبرګون کې یو شمېر خزي وایي د لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکو د طالبانو لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي. دو تنو دغه خزو ازادي رړو ته ویل د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند ستونزمن کړي. خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خزي د اتاویا کیلومتر سفر اجازه لري. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
یو شمېر خزي وایي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یوې خزي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې دوه ځله د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شوه چې غوښتل یې له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړه شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبانو د ټکسي چلوونکو وهلی او له دې سره هم بد چلند کړی دی.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز
یو خالی موتر و پاغه که کی نستم ده پیسو پا حکلا نما چوویل او نه هم موتر چلوون کی طالبانو دشپگام حوزه پا مخ که موتر و دره و موتر چلوون که لزان سر یو ور پختنه ور نوکره چه دا میرمن چوک ده لکم زید سخر اغلی است چه ریزه موتر چلوون که ور تا ویلی و چه سوال لیده 500 روپی می ورنه خیستی دی بیا ما تر اغلال ویلی چه ده دی لین کرایه 100 روپی ده ما ور تا ویل چه 15 زینی هم 100 روپی اخلی یو دم یه پیل وکر چه تاسو دروغ وی ده سرده دی ملگره دی موتر چلوون که دو تا پیده و وحب.
په ورته وخت کې ماریا نوري چې اول مظاهره کوونکو میرمنو څخه ده وایي چې هغه هم په ټکسي کې د تاک پر مهال څو ځله د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوې ده.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کرده.
د موټر چلوونکي پر مخ د متعصب لخوا د څپېړې وهل د دې لپاره چې ولې د ښځه موټر ته پورته کړې نوې خبره نه ده. د ګلبهر سنټر په سړک د موټر په مخې سیټ کې ناسته وم. موټر ودرېد. د موټروان ته وویل چې طالب وایي چې د انجلۍ ښکته که زه کته نشوم چې خلک خلاصه و. طالب ماته وویل چې موبایل دې راکړه. شور مشور مې جوړ کړ. موبایل مې ورنه کړ. غوښتل یې چې په ټوپک مې ووهي راته قهر شو کنځلې وکړې. موټر چلوونکي ته یې وویل چې ته څنګه له محرم پرته ښځې په موټر کې وړې.
د ټکسي چلوونکي سید اغا ازادي روړي ته وایي چې د طالبانو لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز که څه هم په اقتصادي لحاظ د دوی کارونو ته زیان اړولی دی خو د طالبانو له ویرې له محرم پرته میرمنې موټر ته نه پورته کوي.
سر کار ما بسیار تاثیر کرده دیگه حال ما میترسیم امید
زموک په کاری ډیر تاثیر کړی اوس موږ هم ډاریږو خزی له محرم پرته په موټر کې نشو وړلای ویریږو چې کوم مناسب سپیډ رانه کړی. تاسو فکر وکړی ډیر خزی د چخار او بازار ته ځي سودا اخلي خو موږ له ویری موټر ته نشو پورته کولای.
دا په داسې حال کې دا چې روانونه په ټولنیز ورسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب لومړی ټکسی دروي او بیا له محرم پرته د یوې خزی د ویول لپاره د ټکسي چلوونکو په چپېړو وهي. له پراخو خبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت د بلخ امنیه قمندانې لوري رسنوي ته پاستول شوې لامیا کې ویل شوې چې یاد کاس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارل شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي رته ویل چې خځې له محرم پرته اته 1 کیلومتر پورې د تګ اجازه لري.
شریعت تر اته 1 کیلومتر پورې یو خور ته اجازه ورکړي چې بغیر له محرم سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړي تر اته 1 کیلومتر پورې سفر کولای شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خويندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای زی حجاب د مراد کړي.
طالبان په افغانستان کې خپل بیا وکمنې وروسته پر خزو او انجنونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغه له محرم پرته له سفر څخه هم منع کړی دي چې د کار ګڼ خبرګونونه هم راپورولي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ.
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام په غبرګون وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویشلو لړۍ پیلوي. یو شمیر افغان خبریالان د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړو شویو افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په دې کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دي او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي.
خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه ای که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
پاندې حال کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویش باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي.
اما نقطه قابل نگرانی ای است که خبرنگار
خود اندیخنی ور داده چه خبریالان در طولن در خپل وقت قشر پتوگه در خپل رسانیو کارتون نداری دوی نباید حکومتی کارتون ترلاسه کری در کار در خپل وقت و خبریالانو در هویت د زیانمنی دو اندیښنې را پیدا کوي،
حتی تاثیر قرار میدم.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول اړین دي.
هر کس اومده ژورنالیست است، کسی در
هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کړی او که تحصیل کړی او کنه، ژمنتیا او تخصص لري او کنه، یو خبرونه جوړ کړي ځان ته ژورنالیست وایي. د دې کارتونو ترلاسه کول اړین دي، باید وی لري،
لازمی است، باید کې وداشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپل ادارې اړوند په کارت رسنیز کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډیر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې لمخې به یې د دې وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسون په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څمو د مخ کې د خپل کلینی راپور د خبرولو پر مهال ویلي و چې په تیر 1401 لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د توتریخوالي اصلي عاملین دي. که څوم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د توتریخوالي 238 پیښې ثبت شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي. متی الله ویسا د وری په ومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا د ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او ترخوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی، او دا غوښتنه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي، او هغه د ملت خبرګون محمد سره شریک کړی دی او دې خرڅ تر کړی دی. ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به په دې کې غ خپل مشرتوب په شډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د ریپوما مازدیګر محل د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه محل ونیو چې لو جمعات درخته کې دوه په حال کې وو. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مولا بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مگر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید او شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سر ونیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالانو او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی خو طالبانو یې ادعاوي رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
پر هلمند ولایت واکمن طالب مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا پرتله دوه چند امنیتی تدابیر زیات شوي. دوی وایي په یادو امنیتی تدابیرو کې په لور پروتو سیمو کې نوي امنیتی پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چک پاینټونه ایجادول او شپنۍ ګزمې شامل دي. بلخو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبانو په کور دننه د خلکو ملاتړ او باور لاسه ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شار دی چې اوس مهال خپل بڼه بدله کړې ده او نظامي لوري ته اوښتې دي، ځکه ځایي طالب واکمنو پکښې کې نږدې پر هر یو چوک چیک پوینټ جوړ کړی او له خلکو تلاشي اخلي.
تلاشي کوي، په تلاشي باندې ولس په تش باندې راغی، تلاشي جناح کې هغه سره په خوشحالۍ باندې په اخلاق.
په دغه ولایت کې د عمومي امنیتي او زیاده ترهګري پر وړاندې د مبارزې امیر ملاتي کلا جلالي د غزمی پر مهال رسنۍ ته ویل چې دی د پخوا په پرتله دوه چنده امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د وای په یادو امنیتی تدابیرو کې په لیرو پروتو سیمو کې امنیتی پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چیک پوینټونه ایجادول او شپنی غزمې پکې شامل دي. د هلمند له مرکز لشکرګاه شار او لیرو پروتو سیمو څخه هم یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط ویل چې طالبانو په کلیو کې خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د شپې له 10 بجو وروسته به څوک له کورو نه راوځي. دی وای طالبان هر ورځ په کلیو او کوڅو کې ګرځي او غزمی کوي. پهلوان یو له هغه طالب وسلوالو څخه دی چې اوس مهال هر شپه د لشکرګاه شار په شاوخوا سیمو کې د نورو طالب وسلوالو سره غزما کوي. دی وای
له چک پین نو غزمی ډیر زیات کړی دی، لکه څومره چې پخوا و تقریبا دو چند منور هم د کوڅو غزمی او د کوڅو چک پینونه نور هم چک پینونه خاص چک پینونه ډیر منظم کړی مو دی.
که څه هم طالبانو د خپلو امنیتي تدابیرو زیاتوالي لامل له پروژه کې د خلکو تر ناوخته پاتې کېدل او د غلو مخنیوي یاد کړي، خو یا رښتیا هم د طالبانو دا خبرې حقیقت لري چې دوی دا کار د غلو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په موخه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپوه ډاکټر حکمت الله حکمت
نظر اخیستی دی.
د دو کالو حاکمیت د طالبانو داو شو در چې دوی په کورلنونه کې پرم لاتړ د خپل حاکمیت لپاره نه لري. متخاصمې ډلې تر اوسه پورې لا هم د خبرې تر کچې د دوی په وړاندې باندې عمل کوي، ولې کېدای شي چې دغه ډلې په مصالحانه توګه باندې هم د دوی په وړاندې باندې که د دوی په سیاستونو کې تغییر رانشي عمل وکړي. ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه هره ورځ زیاتوي. د داعش پیښې په حقیقت کې د دې خبرې ثبوت دی. د طالبانو په هغو سیمو کې چې دوی عنعنوي نفوذ لري هلته هم د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده.
راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې په هلمند کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر زیات کړي دي، خو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه اروزګان، هلمند او کندهار کې چیرې چې د دوی زیات پلویان شتون لري.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږدي هم له مسؤلینو له درملنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په سیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي
پنشیتو
کی روگ دی کسان هم وای چې د بیروزګاری له عمله نشه ته مخه کړي. که حکومت درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي بیا به نشه ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وای
چې د کار روزګار کوم دیږي کنه دغه شان د څنګه چې بی کنه هم دغه شان د زمنګ تدابیر وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوي په شی لکه په دې خزوانی راکړي کارګران ما او تاسو خاص شهرو کارګران شومنګ وغون روزګاری کوي شی بیروزګاری نه عمل باندې راغلي زم ما په دې شپږ نشي کیږي په دې تمه.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پر دې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د یو سلو نوي مېرمنو او وسو دوه ویتنو ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ نن دوشنبه ویل فنلند به سبا سه شنبه رسمان د دې تړون یو درشم غړی شي. روسي په ناتو تړون کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداري ورکړی چې کله ناتو د دوی غړي پولیټنیک دی په دغه نوی غړی هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي نو موسکو به هم خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. جزئیات له نوریاس نوریا ورو
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبر اعلان ته روانه ونی تاریخي ونی او بلله زیاته کړه چې سر له سبب فنلند د غتړون بشپړ غړی وي. هغه ویل د هیله مند چې سویډن به هم وکول شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپخین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یو ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن ترڅنګ د فنلند غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
ساينس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي ځکه د زمکی د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلیدو په حال کې دي.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلي شي د دغو لرغونو یخونو طبقې د سیړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولای دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطح 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوي دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه و چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکېږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو.
یو شمیر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغیزو په اړه څېړنه کړې، ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو